څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلام مشورو وروسته په پرانیستي غونډه کې بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر روزا او تنبایو او د افغانستان د مدني ټولنې یو استازي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همدارس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ابجغې د ادارې یا اوچا استازي به هم دې غونډې ته ویناوي وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي په سخت ډول د خړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوشي د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي. د پروګرام په یو راپور کې چې پرون سه‌شنبه خپور په خپل ویب پاڼه کې خپور کړ، د غرس ویلي چې پر سخت اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سخت احوال عمل هم ځپلې شوي او زیاتوي. هر کال سخت هوا په ټول افغانستان کې پر میلیونونو خلکو ویجاړونکي اغیزه لري. د خړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دي چې په هغو سیمو کې چې هم سخت خړو له نه خوندې ټوب سره مخامخ دي راشنونه کم کړي او 8 میلیونه زیانګالي وګړي به نور له دې پروګرام څخه د خړو مرستې نه ترلاسه کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی به نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ماښامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې ورسره خبرې ترسره کړي. نریندرا مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه‌شنبه پیل کړي د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي، دا یې امریکا ته پنځم سفر دی. له متحده ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر سه‌شنبه پورې دوام وکړي. د رویټرز د راپور له مخې تمه ده چې د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې اساس ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن یې په کمسارې توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. او روسي خبر ده چې روسي رسنۍ په مسکو کې د دې هیواد د قانون د تنفیذ چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي پلازمینې ته نږدې درې ډرونه راغورځول شوي دي. د روسي خبري اژانسونو او ټلګرام چینلونو راپورونو لمخي دوا ډرونه په ناروفومنسک سیمه کې یو پوزي جزو تام تنشتې راغورځول شوی او بلې په لوکینو کلی کې نسکور شوی ده. د سیمه والی اندري وروبویف تایید کړي چې دوا ډرونه یو پوزي ډیپو تنشتې راغورځول شوی. پر اوکراین د روسي د ارغل د دوام لامل د روسي یو شمیر سیمه په روسي میاشتو کې د ډرونونو تر بریدونو لاندې راغلي دي. کیف تر اوسه د دغه پیښو په تړاو څه نه دی ویلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. ملګری ملتونه نن څو ساعت وروسته د افغانستان په اړه غونډه کوي.
دا غونډه داسې یو حیثیت لري لکه دیوال چې جوړه او یو خښته په بل خښته کې.
په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د خلکو د بیکاری له اندیشنو خبرو.
بیخ ډیر وخت ووت مرسته بنده سوې ده. سهار راوز مخام روزانه پس ګرځ روزانه نه پیدا کی.
په کندهار کې مو د کوچیانو حال اخیسته.
مالونه مو ور دي هم دي ته هم دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا نن د کابل په وخت شپږ نیمې بجې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي. خو دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ وړاندې په دې اړه د سیاسي چارو د کتونکي د پخوانی جمهوری نظام د وزیر محمد داود عمرزی څرګندونې لرو. خو مخکې تر دې به د دې غونډې راپور تر راشو. تمه ده چې دې غونډې ته د یوناما مشر روزا او تنبایو د افغانستان د اوسنی په وضعیت په اړه هم وینا وکړي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
تمه ده د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا نن د کابل په وخت شپږ نیمې بجې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د راپورونو پر بنسټ په دې غونډه کې به د افغانستان په امنیتي وضعیت، د بشري حقونو حال او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په موضوعاتو بحث او خبرې اترې وشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحد عربي اماراتو دایمي استازي او د امنیت شورا د وری مشر لانا زکی نصیبه د جون په دوی منیټا یوې خبري غونډې ته د دیناست په اړه لډیرو جزئیات ورکولو پرته ویلو امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړې وه د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان حضور د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریځ لري. په دې غونډه کې د یونامه مشر روزا اوتان بای به هم ګډون کوي او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه به د غونډې ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړي. خو له غونډې وړاندې پرون د امنیت شورا د وری مشر لانا زکی نصیبه سره هم کتلی دي. په ملګرو ملتونو کې د متحد عربي اماراتو استازولۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې په امنیتي بشري حقونو او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه خبرې اترې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د متحد عربي اماراتو استازولۍ زیاته کړې دا ډیره مهمه ده چې د افغانانو د خیراتونکو لپاره چې دوی مستحق دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپلو ژمنو متحده پاتې شي. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مو لدی غونډې د دوی د غښتونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر وړاندې په ځلونو د دې غونډو له لارې نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا لدی وړاندې هم د روان لمریز کال په غوي میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان مېرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څخه باندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دې پریکړه لیک کې چې مسوده یې جاپان او متحده عربي اماراتو شمت کړی و، پکې ویل شوی و چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي.
نشتې دونیم ساعت وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ زما همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تیر جمهوري نظام له پخواني وزیر محمد عمر داوزي څخه کړې.
دا غونډه هم مهمه ده، د دینه مخکې غونډې هم مهمه وي او د دینه پس به هم وي. د می په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په توها کې غونډه ونیوله چې ټول هغه ملکونه چې خاص استازي لري افغانستان لپاره هغه میلمه کړي وو. بیا د هغې نه پس په امنیت شورا کې بحث وشو، بیا هلته اعلان وشو چې په 21 د جون به د بندو دروازو یو غونډې. نو دا غونډې داسې یو حیثیت لري لکه دیوال چې جوړه او یوه خښته په بله خښته ږدي. د دې معنا دا ده چې په طالبانو باندې ورځ په ورځ به فشار ډیریږي، یعنی د طالبانو مشرانو باندې تحریمات به ډیریږي، خو د دې په څنګ کې تعامل به هم جریان لري او د دې هرې غونډې نه پس به بیا دوی یو میکانیزم باندې پاس کړي چې د دې غونډې پایلې څنګه طالبانو ته ابلاغ کړي، څنګه یې ورورسي چې هغوی متوجه شي چې په دا کوم لار چې روان دي دا د نړۍ سره د مخالفت لاره ده. یعنی دلته دوه اړخه کې طالبان مخالفت کې روان دي. یو خپل ملت کې ملت په طالب او غیر طالب تقسیم کړی دی. طالب خو خپل یو اقلیت دی، ملت خو ډېر لوی اکثریت دی، دا تقسیم راوسته. بل خوا ته په نړۍ کې اوس خو تقریبا هیڅ هیواد د دوی څنګ ته نه دی ولاړ، که ولاړ خو چا به په رسمیت پیژندلی.
څه فکر کوي په دې ناسته کې به د افغانستان د مسایلو په اړه هغه ډول چې اړتیا ده خبرې به وشي؟
بالکل کیږي. اوس خو نړیوال معلومات هم ډیر شوي دي د طالبانو او د طالبان د پالیسي او د دریز او د دوی د تصمیم نیول میکانیزم پاکله معلومات ډیر شوي دي. ملګری ملتونه افغانستان کې ډیر قوي حضور لري، نو په داسې مجالسو کې گزارشات ورکول کیږي، معلومات شریکیږي او بیا د هغې په نتیجه کې یو دریز نیسي ملګری ملتونه، یا په بل عبارت باید نړیوال دریز نیسي. ملګری ملتونه خو یو ګروپ د هیوادونو نه دی، خو ټوله نړۍ ده. یعنی هغوی چې څه تصمیم نیسي هغه د نړۍ دریز دی. صحیح ده یو ملک به لږ ذره نرمه شي، یو ملک به ډېر سخت وي، خو هغه طالبان ته فایده نه کوي. دوی اوس نړیوالو سره درگیر دي، تقابل کې راغلي دي.
افغانستان روانو حالاتو ته
دې ګټه اخر کې به د افغانستان مشکلات حل شي. مثال په توګه درې عمده مشکل چې د نړیوالو او د طالبانو د امارت ترمنځ دي هغه به حل شي، داسې نه شو ویلې. اما تل هر ناسته یو قدم وړاندې ځي، یعنی که یو خواته نړیوالو هماهنګي ډیریږي، د نړیوالو ترمنځ همغږي ډیریږي، بل خواته شاید او زموږ توقع هم دا ده چې د طالبانو فهم هم د نړۍ پاک له زیات شي، په دې باندې قادر شي چې پوه شي چې د نړۍ سره اړیکې ډېر مهم شی دی، نړۍ د دوی مقابل کې متحده ده. تاسې وګورئ چې هغه ډېر نږدې هېواد چې دوی فکر کوو چې دوی به په رسمیت وپېژني، هغه په دې قادر نه شو چې په رسمیت وپېژني. معنا دا ده چې نړۍ د دوی مقابل کې متحده ده، همغږه ده. نو دا دوه ګټې وي چې یو به نړۍ معلومات دوی پاک لري شي، خپل دریځ به لږ واضح کړي، او هیله لرو چې طالبان هم د نړیوالو په دریځ او د نړیوالو په نگرانۍ او په تشویش باندې او دغه تشویش په عواملو باندې لږ زره ځان پوه کړي.
د چارو کتونکی محمد عمر داوځه.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ کچه لوړه شوې ده. په افغانستان کې د اوچا دفتر نن په خپل ټویټر باندې کې د افغان ماشومانو او میندو خوارځواکۍ ته جدي اندیښنه ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغان جنو خوځو په زده کړو کار د طالبانو حکومت د بندیزونو لامل افغانستان سره د بشري مرستو اندازه ډیره راکمه شوې ده، بلخو اوچا په دې هیواد کې د لوګي او خوارځواکۍ د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، په افغانستان کې لوګي او خوارځواکۍ په شدت سره لوړه شوې ده. په افغانستان کې د اوچا دفتر زیاته کړي همدا اوس څه د پاسه 15.5 میلیون افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او نږدې 2.1 میلیون نور بیا په بیړني حالت کې ژوند کوي. د اوچا له قوله نږدې 3.2 میلیون ماشومان او 8.5 زره هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي له سختې او متوسطې خوارځواکۍ سره مخ دي. له دې وړاندې تیره پنځشنبه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه خپل اوج ته رسیدلې او د دې هیواد نیمایي وګړي له سختې لوګي سره مخ دي. هغه یو شمېر افغانان هم د لوګي او بېوزلۍ له امله د خپل بد حالت کې سي لري. د پکتیکا ولایت یو اوسیدونکی محمد علي موای د کار روزګار درک خو بيخي نشته، مګر پورسيو کې مرسته هم بندي شوی چې د دوی ژوند بيخي ستونزمن کړی دی.
بيخي ډېر وخت وو چې مرسته بند شوی ده. موږ غریب کار خلګي او سهار اوس مخام روزانه پس ګرد روزانه نه پیدا کی.
د کندهار ولایت یو بل اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی، ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د مرستو په وښتنې وکي ترڅنګ ویلي داسې وخت پر راځي چې کوله کورنۍ شپه ورځ د خوړو لپاره څه نه لري.
زه خپل مایوب یم، بچانه پسې دی نه نه پاری په کور کې نه بل ورځ واره لمورته ومه چې ما نیمشته خبرول تان نیمشته کو د ملکانو د غو په دغه باندې نه دی ور سره په لږ کې چې د ملکانو خوښ یې غن نیمشته کې چې نه خوښ غن نیمشته کې نو دا دی د چا سره کومک دی مور خور غریب ته د کومک رسو خو له په ول بلا کراس په کوټ کې قسم په خدا کده خوري سړی لرم.
لدی وړاندې هم نو راستو په وښ کې د طالب چارواکو د لاس وهنی راپور نه ورکړل شوی، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړی دی. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او خارځواکۍ په اړه د اندېښنو په دوام پرون د خوړو نړیوال پروګرام یو اعلامیه کې ولیکل دا ټکل لمخې په افغانستان کې له 15 میلیونو زیات خلک خوراکي خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه نور د لوګي په بیړنۍ کې چکی دي. WFP دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین سربېره طبيعي پیښو خلک زپلی او میلیونو افغانانی له ویجاړونکو حالت سره مخ کړي دي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته نړیوال ټولنې د افغانستان سره خپل هر ډول مرستې کمی او یا هم بيخي بندې کړي چې دوی لامل د طالبانو د اوسنی رژیم ناسم سیاست او پالیسۍ په ګوته کوي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل شي. د کونړ د مانګي ولسوالي په دوه کلیو کې د پاکو اوبو دوه پروژې بشپړې شوې. په دې ډول په سلګونه کورنۍ او ست شاکو به چمتو شي ودی. تر دې مخکې د دوه کلیو اوسیدونکو نشته له 1.5 کیلومتر لری څخه د چلو اوبو راوړي چې هغه به هم سمې پاک نه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مانګي ولسوالي اړوند د لچلا مرکزی او نورون کلیو په سلګونه کورنۍ وته افغانستان لپاره د بشری مرستو د بودیجی ادارې په مالی همکارۍ د څخلو پاک اوبو دوه سیستمونه فعال شول. د سرچو همکاري مؤسسي یو تن مسول انجینر سید حسین نجات د یادو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چلام په کلی کې 100 متر په هم سره یو سوال شوې ده. 50 متر مکعب په اندازه باندې ورته یو ظاهره جوړه شوې ده. همدارنګ د نورو پروژو چې د یو عمیقه ساده یو 50 متر مکعب ظاهره ده، 1850 متر په ټول سره شبکه غزول شوې ده. نوې شردانونه دي او د دې دوه پروژو څخه 2240 مستفیدین دي.
د هغه په وینا چې لچلام او نورون کلو کې د حفظ الصحه لپاره عصري تشنابونه هم جوړ کړي دي چې د پاک اوبو او د حفظ الصحه په پروژو 1,15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
دغه 100 متر جوړې عمیق څاګانو څخه د 1.5 کیلوواټ واټر پمپ په ذریعہ باندې چې 2.3 کیلوواټ د مریض برېښنا چې یو تخته 410 ولټه ظرفیت لري او دیش تخته لګیدلې دي. دا اوبه د 120 متر په ارتفاع سره شړکې او به د اغیزه نه کړي ته توزیع کیږي. تقریبا 1,15,000 ډالر د دې پروژې قیمت دی.
د لچلام او نوروان کلی اوسیدونکو هم خوښتي چې د څخلو پاکې اوبه ورته چمتو شوې او په دې برخه کې لډي رستون زو خلاص شول. د لچلام د مرکزی کلی قومي مشر مولوی عبدالله
زمنګ د لچلام مرکزی کلی او د نوروان د کلی چې دغه دوه صحیح پروژې مونږ ته د انکشاف د خوا او د سرچو د موسسې د خوا تطبیق کول کې شي مونږ ډیر زیات مشکوري زمنګ زنانه زمنګ ماشومان زمنګ غټه واړه سپنګيري علما ځکه زمنګ زنانه او ماشومان او به د 1.5 کیلومتر وړاندې نه به د صحیح اوبر اوړلې زمنګ ماشومان به مشته لپاره پنس ناسته مان دی اخته او د اوس الحمدلله ثم الحمدلله زمنګ د صحیح اوبو پراز نشتل شو.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې پسلګونو کورنۍ وته په داسې حال کې د څخلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د هیواد مرکز کابل په ګډون د لویو ښارونو او د ډیری لرې پرتو سیمو اوسیدونکو لا هم د څخلو پاکو اوبو نشتون ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ژورو څاګانو شمیر زیاتوالی او ورڅخه د باغونو او کښتونو خړوبولو سره د ځمکې لاندې اوبو کچې ټیټېدو سره دغه ستونزه نور هم مخ په پراخېدو ده او کومې څاګانې چې خلکو په لاسونو یا له دې وړاندې په برمو وستلې دي هغه هم د وچېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوربه دی. له متحده ایالاتونو څخه د شاغلي مودي په رسمي کتنه کې به د پوځي همکاریو په ګډون په یو شمیر برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر تړونونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوروي. مودي بنن له بایدن سره مخامنه یو خو یو سبب دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې تر سره کړې. د رويټرز خبري اژانس راپور لمه خو واشنگتن غواړي هند چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودي هم هڅه کوي چې هیواد په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی زیات نفوس ولري. د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژۍ سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور له مخې تمه ده چې بایدن او مودي به د دفاعي همکاریو اړوند او د مایکرون ټکنالوژۍ او د متحدو ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور مصنوعي ذهانت کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې اړوند یو شمېر مختلف تړونونه اعلان کړي. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبرلانتو وویل تمه ده چې بایدن به له مودي سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتګ په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني موږ خپل نظرونه بیانوو او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د اسپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیانې ټاکي. د بشري حقوقو مدافعان ل بایدن نه غواړي چې د بشري حقوقو په مسله کې پر مودي په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودي د هغ قانون ل عمل انتقادونه شوی چې یو شمیر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندې مختوړي خو مسلمانان پکې شامل نه دي. د غراز د هندو ملت پالو ل خو د مسلمانانو او نور مذهبي ډلو په وړاندې د تاریخوالي د زیاتوالي لامل هم د هغ پر حکومت انتقادونه کوي. مودی بل امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سیشن به پیل کړي د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. ل 2014 میلادي کال رئیس چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دند پیل کړي د امریکا ته پنځم ځل سفر دی. ل متحده ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر شنبه پورې دوام وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې مشت کوچان وایي روان وچکالی زیانمن کړي څاروي ورته وشلي. کوچان دغه راز شکایت کوي چې د څارویو د مړینې د مالی زیان ترڅنګ د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. آن د چلو اوبو په سختۍ پیدا کوي. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د مؤسساتو په مرسته هڅه کوي له ټولو ځپل شویو کوچانو سره مرستې وکړي. په تېر جمهوري دولت کې کوچانو د خپلو ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړی آمریت درلود، خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه آمریت له منځه ولاړ او په کرنې او مالداري ریاست کې متخم شو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پر دشتونو میش کوچان چې خپل اړتیاوې یوازې له مالداري څخه پوره کوي. دلته د کندهار په شمیر نور ولسوالۍ کې میش کوچان وای څړ ځایونه غصب سوي او د ګنو نور ستونزو ترڅنګ آن د ژوند لمړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. کوچان زیاتوي چې د اوسېدو لپاره ځانګړې ځمکه، څړ ځایونه، د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند تیرولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري چې له کبله یې ژوند په سختۍ تیریږي. دوی هم د رضوایي وچکالۍ سخت ځپلي او له امله یې په روان کال کې د څارویو د مړه کېدو له کبله ورته مالي زیانونه هم اوښتي، خو چا تر اوسه ورسره مرسته نه ده کړې.
نوم عجم الله الغفار اخوند دی، د جړی د ولسوالۍ اوسېدونکی. نیمه واسه نشې څه بس خالي د لوږې څه مري. وچکالۍ دی موږ په داش کې پراته یو، وطن مو نه څه بل مو نه څه، په دغه وچ داش باندې ګرځي شي نه.
محمد شریف دی، مالداري مو نو د چنده کوم څه دی پرنیمایي دریا دلیا ده مالونه مو ورځي هم دي تجه هم دي
شمسلا مشکل دی ورته واشه مالونه ورځي واوي کی مالونه ورځي دي تجه دي ورته واشه ورو ورو بنس په کورته واشه څه څه مواد نه ستوره ته واشه نه خورکاسته ورو دي واشه ست واشه وځاري غوړ وځاري راکته واشه کومه مواد راکته ورو ته واشه مالونه زره پوي کی.
کوچاند طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د کرنیز چارو امیر شمس الرحمن مصابی دوی هڅه کوي چې د همکارو مؤسساتو په مرسته له ټولو کوچانو سره مرسته وکړي ترڅو دا غوې ستونزې حل شي.
چې مالداران سره چې کوم یو کمپاین مشپل په شروع کړی دی د امراض او د وقایې د مخنیوي لپاره چې په ټولو ولسوالیو کې جریان لري، یعنی یا لپسکین او یا نور امراض چې واکسین سي مخنیوي لپاره کمپاین روان دي د همکارو مؤسسو له طریقې څخه چې ان شاء الله دا په ټولو ته ورسیږي او دا غلدانې په صورت کې چې په راتلونکي کې ان شاء الله همکارو مؤسسات هم ورشتنه کړي ده هغه صحیح چې سش کال پکې بارانونه کم شوی هلته به توجه زیاته کو.
په عین وخت کې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي سازمان د پروګرامونو او د عملی کوونکو ادارې لخوا د غولایت په 15 ولسوالیو کې د کوچانو سره د مالداری په برخو کې امرستې سیبي. دغه ادارې د مالداری د برخې مسول قدرت الله بهادروبای د غمرسته کې د حیوانات خوراکا دوا او نور توکي شامل دي.
پروش کال شپږ ولسوالی وي او شش کال 15 ولسوالی دي. په دې 15 ولسوالی کې موږ د مالداری په بخش کې مختلف فعالیتونه ترسره کوو چې تر اوسه پورې شش کال موږ کوم فعالیتونه ترسره کړی دي. هغه یو د ډیوارمنګ پروګرام دی، یا د داخلي پرازیتونو د منځه وړل، همدارنګ حیواني خوراکا موږ په حدود 215 کسانو ته توزیع کړی دی. د دې ترڅنګ مو مختلفو کسانو ته د چرګان توزیع کړی، د هغوی ورکوونکي چرګان. همدارنګ مو پروش کال مختلف پروګرامونه د مالداری په بخش کې کړی دي، مثلا واکسینونه، حیواني خوراکا مو توزیع کړی دی.
په تیر جمهوریت دولت کې کوچانو د خپل ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړي امریت ترلود، خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د غامریت لمنځه ولاړ او په کرنې او مالداری ریاست کې مدغم شو.
په ټویټر کې مو
شفافی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نور مطالبو ترڅنګ د کوکنارو د کشت په اړه اوریدل شي. خدام غړي غزنی ته مخه کوي. د غزنی په ډیرې سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او جنو نورو میوو ونې وی ناروغي نیولې دي. بزګران له کرنې ریاست اواړوندو خیریه مؤسسو څخه د هر اړخیز مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا بیا کلن محمد خان د غزنی ښار اړوند د جلال زو سیمې د نیازو کلي اوسیدونکی دی. محمد خان وایي سږ کال یې د باغ ډیری ونې یوې ناروغۍ نیولې دي چې له امله یې میوه خرابه او د کار خواري اوبو یوړه.
دا منې او دا نیالان چې ځینې تا نو یو رقم مرض کړی دی چې ډېر سخت مرض یې کړی دی. میوه یې ځای یا بڼه یې سره چومنه کړه چې وچم چې بیخي دغونه کوي.
محمد خان غوښتنه کوي چې په غزنی ولایت کې خیریه موسسې او کرنې ریاستي له بزګرانو سره د عامه پوهاوي تر څنګ د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
غواړم چې دغه خلک له موږ سره همکاري وکړي چې موږ دغه مرض تباینه وي. ولا دواګانې هم باید راکړي، دا نورې تخنیکي دغوم را سره وکړي، باید ډېر کومک را سره وکړي. دا نو ونې دا په ټولو غزنی کې دغه یو مرض راغلی دی، موږ ون وته مڼه، زردالو، الو، دغو
د غزنی په ډیری سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میوه لرونکې ونې یوې ناروغۍ نیولې دي. د ونو پاڼې، شاخونه او تنه یې غورځګي ته ورته کنډ باسي. میژان پر ګرځي چې وروسته یې پاڼې راغبرګیږي او میوه یې چنجو وهلې ښکاریږي. د کرنې ماهرین دغه ناروغۍ ته شفته وایي. دغه بزګران وایي له دغه ناروغۍ سره سخت په عذاب دي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم مني چې دغه ناروغۍ د بزګرانو ونو ته زیان اړولی دی، خو وایي په پام کې لري چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د دغه ریاست سرپرست مولوي اقرام وایي
مرض خو باغو ته تاوان کړی دی، خو زموږ د زراعت ریاست چې کومه دوا درلودله نو هغه موږ بزګرانو ته په وړیا توګه ورته وزیه کړه، ورمه کړله. خو متاسفانه چې زموږ دوا ډېره کمه وه، د ټوله ولایت د بزګرانو بسنه نه وکړله. نو بیا موږ د بزګرانو تر څنګ ولاړ یو. موږ د زراعت په بخش کې تخنیکي او مسلکي کسان لرو. بزګران کولی شي د خپلو باغو لښته یا بلګونه رایو یا غوټې ښکاره کړي، هغه به انشاءالله پر همکاري دې سره وکړي.
بلور ته بیا د کرنې ماهرین وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوي ونسي له سږ کال څخه بل او له بل کال څخه بل ته ځي چې وروسته د دغه ونو د وچېدو سبب کیږي. دوی دغه یوه ګواښونکې ناروغي ښیي او وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوي ونسي ډیری بزګران ورڅخه زیانمنېدای سي.
دا خو دا پاڼې ګوري دلته په ګوره دا وچ سوي دي بیخي. دا که په هغه وخت کې دا ونه دا نو داسې وه، تاسې مخکې کوچنۍ وه، دا نو ده ډېر وړ مرض یې کړی و. د پښو تعداد ډېر کم و. په اول کې ما ځي شکل ښکاره سوی، لکه په وخت کې دا پښ شوی وای دا مرض به دونه اوج ته نه رسېدو. اوس تقریبا دا ونې مکمل مریضان دي.
دا انجینر محمد آصف دی چې د غزنی پوهنتون په کرنې پوهنځي کې یې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی په دې باور دی چې دغه ناروغي په میوه لرونکو ونو زیات اغېزه کوي. شیره ورڅخه خوري، ونې کمزوري کیږي او دا یو ساري ناروغي ده.
دا ټولې ونې دي، دا خو ساري ده، دا خو پشي دي. لوي ونې بلې ونې ته الوزي، له بلې بلې ته الوزي. نو دا دغه شکل سره دا ټولې ونې ځای پکوي او دا په سخت کال حاصل دي باندې لغونه تاثیر نه کوي لکه په کال تشي اچي. دا ونې د کال لپاره هم ځای پکوي، ځکه دا ونې داسې یو خاصیت لري چې د سخت کال آمادګي د کال لپاره نیسي. دا شیره یې دا ذخیره سي دی کوي، ذخیره د کال لپاره دی کوي. نو هغه سخت کال لمنځه تقریبا وړي، هم یې کال لپاره ځای پکوي، هم دا سخت کال کوم حاصل چې لري هغه ډېر وړ وړ راځي او ډېر ځای په میوه تولیدوي.
انجینر محمد آصف زیاتوي په غزنی کې بزګرانو ته د مځکو او باغونو د درملو د ورکړې، د درملو د پاشلو، د ناروغیو د کنټرول او وسایلو د کارونې په اړه هیڅ سمه پوهاوی نه دی ورکړل سوی چې له امله یې بزګران له ځینو دا ډول ستونزو سره مخ کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینو نورو ونو یو ډول ناروغي کړې ده. له غزنی دا ښه خبر بیا لرو چې په غزنی ښار کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جنو خوراکي موادو بې لښتې شوی دي، خو دوی تمه لري چې دا به د نوري هم پسې ټیټ شي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو څور را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
میرزالی احمد د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ څخه. مشکلات دا دي زمونږ په ولسوالۍ کې چې دلته کومې مخابراتي شبکې کار کوي افغان بیسیم، انټرنیټ یې بیخي سلو ده، کار نه کوي، خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. که چارواکي دې برخې ته توجه وکړي خلک به د مشکلاتو خلاص شي.
فیدا محمد زرمتیم د کابل ولایت د بګرامو د هجرت مینه نو تاسو ته دا پیغام پریږدمه. البته زه د محلي ټولګیو یو ښوونکی یم. دا چې زموږ په سیمه هجرت مینه کې تر اوسه پورې هیڅ کوم بنیادي کار نه و سوی او لا تر اوسه پورې نه ده سوی، نو دلته یو پنځه محلي ټولګي دي چې سهار نجونې او ماسپښین هلکان دي. د اول ټولګي زده کوونکي دي. نو زموږ غوښتنه له دولت نه، له لوړ پولو چارواکو نه، په ځانګړي ډول د اسلامي امارت له چارواکو څخه دغه ده چې ستاسو ولس ستاسو ته سترګې دي، د بچیانو ستاسو ته سترګې دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 0040 22 یولس څلور ویشت دوه سوه یو.